د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلی دی چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او دیرش دیرش دورې ووهل شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې نه دیرش دورې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله آخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اووریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنګي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه می ومنی. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بده پایلې لري؟
موږ خپل سترګې لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې ده. دې ته سبب ګرځېدلې ده چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ ولور اخیستل زیات شوی دی.
دا سل فصل کې هم د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځیدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي، او په ماشومتوب کې ځوانیږو او په ځوانۍ کې زړیږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، ګڼ شمیر کسان شکایت کوي، وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولور ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوغو کاختی او نسیو ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ولا کوي چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږه وټه وشپنجر خلک تور کی. مثال شاباز باز د لوړ بانګو کې هغه چې راوخ بیس هغه بلفته نیبلار سي ماشونه قطس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی، خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی، خدای نه خسته مړ نسی. زنجلې ژوند تباہ ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي، دا صاحب مرزي ور پیدا سي، د زړه مرزي ور پیدا سي، سراواخه بشاره در په درسې ژوند د دې ته باور بس.
حدیقه چې په دې ورسته کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلی د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړی و او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 90% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کیږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواهې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تا تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده. یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه، موږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو چې موږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی وکړه نه، دومره سوال اوس کې نه کېږي. که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش
به ماشه. حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړکی کې چې واده وکړي او یو کورنۍ ځانته جوړي. کورنیان حتی کولای شي وایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي. زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس او تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي، پو لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول، او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو هفتې مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په شل زره روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې په کور کې وړه نشته، خو دا شل زره روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول فامیل یقین دي نو چې همدا اولادونه دي، همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه شي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او دا خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه شي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دېرش لاکو پورې رسېدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي. دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په دېرشو کوي، تر څلوېښتو دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم اوسي، په هغې کې څوک قرضداره نه شي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبانه شي، نو دوی هغه ته توجه نه کوي. دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به ورته کوله هغوی باندې مو څه نهشته او ډېر خلک مجبور شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتوي که دا څوک وي شي خو نه درس ته نه کار کوی شي نه ټول په اقتصاد باندې بله اغېزه سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي هغه بل کس به ور سره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده هغه به 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و. یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نسوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته. د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري. حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري دا ولس خو مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو غوښتنې لري دا د ولس خو همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصري که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی له هغې نه رامنځته شوی نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوسته. دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسا کور ډوډۍ را. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه ناري نه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقو نه درېږي افغانانو نه درېږي نارینه مو نه درېږي نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وایي موږ شل کاله دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مدرته برابر که خپل اسکر مدرته قربانی که تازه چه وک مونږ دې له پاره سال دمه اوسو بلن منزله جوړ که او پیسې سره افغانستان اوستل دغه کال ته په خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړي وای هیڅ کله بدن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغه مراد فکری توپیر دغه تر څو چې مونږ دغه فکری یووالی ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هماغه ټول منلی واوسېږي ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کینی خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوسه دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه کار نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی مونږ دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني ته څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوقو ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله ډېر زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره. Smile.